よ。
افغانستان کې د سهار او بجې سوي او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندۍ قوس څلورویشتمه د دسمبر 14مه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل د نورو ورځو په څیر په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې وایي چې ولسمشر حمید کرزی راتلونکې میاشت امریکا ته ځي، چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو، نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبري مجله کې اوریدلای سي. پایل په خبرونو کوو. افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي ساری بارک اوباما بلنه ومنله. د کندهار په پرونی ځان وژونکو حمله کې درې تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولې دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي ساری بارک اوباما بلنه ومنله. پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیون پنیټا سره په ګډ کانفرنس کې ولسمشر حمید کرزی ویل دی به په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو پوځیانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بحثونه وکړي. پنیټا ویل دغه خبرې به د جنوري پر 8 په واشنگټن کې پیل شي. نن شپه خوشاله يم چې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د خپل سفیر له طریقه مو ولسمشر حمید کرزی ته د ولسمشر اوباما بلنه ورکړې. 16 جنوري په روما په واشنگټن کې وګوري چې تر 2013 میلادي کال وروسته د افغانستان په باب د خپل ګډ لید په اړه خبري وکړي. پنیټا دغه خبري پرون افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په دویمه ورځ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلولو له خوندي ځالو څخه دې هېواد ته متوجه دی. نوموړي چې پرون ماښام یې له ولسمشر حمید کرزی سره په یو ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وویل موږ پاکستانیانو ته روښانه کړې چې د پولې هغړه د دوی په خاورې کې د تروریزم له منځه وړل د دوی مسؤلیت دی. ډېر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا کړې نه دي. زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي. سره له دې حملین پنیټا وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی او د پاکستان نورو مشرانو له دې مسلې سره د چلند په اړه چمتووالی ښوولی دی. د کندهار په پرونی ځن وژونکې حمله کې درې تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. 14 د یوه ځن وژونکې لخوا د کرولا ډول موټر په وسیله د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې وسوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې ځن وژونکې کرولا ډول موټر د بهرنیو ځواکونو د پوځي کاروان له موټر سره نږدې منفجر کړ. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو بهرنی سرتیری او دوه ملکیان وژل سوي او درې بهرنی سرتیری او اتلس ملکیان ټپیان دي. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی چې په دې چاودنه کې یو امریکایي سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د دې هېواد اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې د وزارت لخوا د وروستیو اعلان شویو بندیزونو هدف و کمپنۍ او 15 اشخاص دي چې د ایران د اټومي پروګرام په ملاتړ تورن دي. دا بندیزونه دغه کمپنۍ او اشخاص له امریکایي کمپنیو او اتباعو سره له سوداګرۍ منع کوي او د دوی ټولې پانګې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي کنګل کیږي. د اسرائیلو لوی څارنوال د بهرنیو چارو وزیر اوید ګور لیبرمن له باوره په سرغړونې تورن کړی دی. پرون یهودا واینستاین د لیبرمن پر ضد د اختلاس او د پیسو منځلو 12 کلنې پلټنې پای ته ورسولې. له باوره د سرغړونې تور د هغو ادعاو له کبله لګېدلې چې لیبرمن د بیلاروس لپاره د اسرائیل د پخواني استازي په لاس د ځان په وړاندې د څېړنو لپاره د عدلي وزارت محرم اسناد ترلاسه کړل. د داغستان په پلازمینه مخچکلا کې له پولیسو سره د ډزو پر وخت درې کسان وژل سوي چې سخت ریزي وسلول بلل سوي دي. دا نشته پرون ماښام هغه وخت وسو چې پولیسو غوښتل دغه مشکوک کسان ونیسي. په افغانستان کې د سهار بجې 15 دقیقې سوي ورزو د رپورټونو برخه ده. افغان ولسمشر حمید کرزی امریکا ته ځي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نور مسایلو په اړه له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. کندهار ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته ځان وژونکی برید شوی د ولی ویاند یو امریکایي قومندان وایي د افغانستان په جګړه کې مهم بدلون راغلی. افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به له افغانستان سره د ترکیې په غونډه کې کړې ژمنې عملي کړي. د ژوند په رنګونو کې د یوه صنعتکار خبرې اوري.
که مونږ ته داسې برق مرکي لا چې مونږ مشینان 40 غنټې چلوو نو هغه لپاره بیا مونږ خپل پلانټ هم کېښودی شو.
دا خبري مجله تر اونیو بجو ده چې د سوریې او پاکستان وضعیت ته هم پکې کتنه کوو. ولسمشر حمید کرزی وی په راتلونکي میاشت کې په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نورو مسایلو په اړه خبري کوي. نوموړي پرون ماښام په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع له وزیر لیون پنیټر سره چې افغانستان ته په یو رسمي سفر تللی په یو غونډه کې خبري کړي. جزئیات یې د اجمل ان پر رپورټ کې اوري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده او د روانې 20 میاشتې جنوري په 2 اونۍ کې به واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره وګوري. نو موري وویل
Tonight I am pleased to inform you that the United States
لیون پنیټا وایي زه خوشاله یم چې نن شپه تاسو ته وایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر للارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگټن کې لنوموړي سره د جنوري د 2 نیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیاری ښودلې او موږ هیله من یو چې نوموړی به په واشنگټن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا سره په غړي خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزی وویل ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزی وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتی تړون په اړه او همدارنګه د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې ولسمشر باراک اوباما سره ملاسلیک کړي یو شمیر مهمه مسلې لرو. نو مولوی لدی ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یاد کړي چې د کرزی په وینا لیون پنیټا سره هم پرې خبري کړي دي. خغلی کرزی ول دا پویږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگټن لپاره مهم دی. خو زیاته کړه د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزی ول مکتب باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پر خپل هیواد وساتو. د خغلی کرزی په وینا امریکا باید ډډمن کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ
کوي. support afghanistan
ولسمشر کرزی وایي دا ډاډ چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ کوي. افغانستان به تجهیزوي، مکتب خپوز جوړوي، خه هوایي ځواک برا جوړوي. دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندي وي. بیا ځکه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایلو خبرې وکړم. خو مخکې له دې چې زه دا کار وکړم ماته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ. وی ویل له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیری په افغانستان کې کم شي خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د خغلی پنیټا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي خو موږ به ورسره د ملاتړ روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا همدار اسول د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلوالو خوندیزالو څخه دی. لیون پنیټا وویل زموږ چلن لدی سره داده چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حمید کرزی راتلونکي میاشت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نورو مسایلو په اړه له خپل امریکایي سیال سره خبري وکړي. په کندهار کې پرون ماښام هوایي ډګر ته څیرمه د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځن وژونکی برید شوی دی. دا حمله په داسې حال کې شوې چې تر پیښې مخکې د امریکا د دفاع وزیر د کندهار په هوایي ډګر کې له امریکایي پوځیانو سره وکتل. امریکایي ځواکونه وایي چې په دې چاودنې کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چاودنې پر مهال یون پنیټال کندهار کابل تروان سوی وو او دای صف سرچینو ویلی فکر نه کوي چې د چاودنې دی د لیون پنیټاله سفر سره کوم تړاو درلود. محمد صادق رښتنی له کندهار رپورت لري.
پېښه د کیکان څکم شپږ بجې د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې رامنځته شوه. ځان وژونکی چې په یو کورلا موټر کې وو د بهرنی ځواکونو د نظامی کاروان د موټرو سره چاودنه وکړه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې یو بهرنی سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، درې بهرنی سرتیری او اتلس ملکیان زخمیان شوي دي. د پیش ټول قربانیان و میرویس روختون او په هوایی ډګر کې د ملي اردو نظامی روختون ته انتقال شوي. د نظامی روختون ډاکټران د شپږو ټپیانو حالت نازک شي. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په کندهار کې تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته لومړی ځان وژونکې حمله ده چې رامنځته کیږي. تر دې یوه میاشت مخکې د کندهار د دارالمعلمین په سیمه کې په ورته حمله کې 15 پولیس مړه او ټپیان شوي وه.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان جمهوری ریاست په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې نتیجې ګټورې بولي. د ولسمشر کرزي یو وین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې غونډه کې ترکیه او پاکستان دواړو له افغانستان سره بیلابیلې ژمنې کړې دي چې دوی یې عملي کېدو ته هیله مند دي، خو ځینې افغان کارپوهان بیا د پاکستان د ولسمشر لخوا د سویو ژمنو عملي کېدو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي دا سهیله مندي موجوده ده چې د انقرې له سرمشریزي وروسته به پاکستان له افغانستان سره کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سیامک هروي ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې ترکیه او پاکستان یو ځل بیا د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی هروي وایي د پاکستان لخوا د نویو او پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته ځکه هیله مند دي چې له دې غونډې د مخه په پاکستان کې د نهو طالب بندیانو خوشي کېدو د پاکستان د رښتینولۍ په اړه نوې هیلې زیږولې دي.
په مجموع کې دا غونډه په یو مهم وخت کې ترسره شوه. ډېرې هیلې موجودې دي چې پاکستان په خپلو نویو او پخوانیو ژمنو عمل وکړي. دا هیله مندي هم شته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او همکاري نورې هم پیاوړې شي. په دې غونډه کې ښې ژمنې شوي چې د افغانستان خلک یې د سولې د ټینګښت او پخلاینې په اړه ډېر هیله مند کړي دي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه و مصر مشریزه غونډه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې ترسره شوه او د غونډې په پای کې د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو په یو خبري کانفرنس کې دغه غونډه ګټوره وبلله. د ولسمشر ویان زیاته کړه چې حامد کرزي د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوې حملې اسناد او شواهد هم خپل پاکستانی سیالته وسپارل او یوې ګډې کاري ډلې ته دنده وسپارل شوه چې دا پیښه وڅېړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر هم د غونډې په پای کې پر اسدالله خالد د شوې ځانوژونکي حملې د څېړلو ژمنه وکړه. د جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې بیا د ولسمشر کرزي له خولې ویل شوي چې په دې غونډه کې د سولې د بهیر په اړه ځینې پرمختګونه شوي، خو څرګنده شوې نه ده چې دا پرمختګونه څه دي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې غونډه کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د شوو ژمنو عملي کېدو ته د شک په سترګه ګوري. د ولسي جرګې پخواني غړي او سیاسي کتونکي داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ولسمشر او نورو ملکي چارواکو ژمنې یوازې شعاري بڼه لري او عملي کول یې د دوی تر واس پورته دي.
دا چې دا غونډه فقط د غونډې کول لپاره کېږي او لاسته راوړنې ډېرې ضعیفې دي او ډېرې کمې دي، او نه د کرزي حکومت او نه د زرداري له توان نه عملي لاسته راوړنې پوره دي. عملي لاسته راوړنې دا دي چې پاکستان وایي چې مونږ دوی نور نه روزو، تروریزم افغانستان ته نه صادروو، د هغوی مراکز باید وتړل شي، انتحاري حرکتونه باید ودرول شي.
د پاکستان ولسمشر په دې غونډه کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن وباله او ویل چې هېواد به د دې پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډه واخلي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې په پای کې یو غټه اعلامیه هم خبره شوه چې پکې د درې اړخیز اړیکو په پیاوړتیا او د پوځي او اقتصادي همکارۍ پر اهمیت ټینګار شوی دی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
5:15 سوی په خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي سیال باراک اوباما بلنه ومنله. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلولو له خوندي ځالو څخه دې هېواد ته متوجه دی. د کندهار په پرونی ځنوژونکي برید کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. امریکا پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولي دي. د وروستیو اعلان شویو بندیزونو هدف و کمپنۍ او 15 اشخاص دي چې د ایران د اټومي پروګرام په ملاتړ تورن دي. د بشري حقونو د سر ډله وایي د ایران مدني ټولنه په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو راهیسې اضافه شوې ده. د داغستان په پلازمینه مخچکلا کې له پولیسو سره د ډزو پر وخت درې کسان وژل شوي چې سخت تریزي وسلول بلل شوي دي. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دندې لپاره د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم باسي. اوس به احمد شیبر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیرې راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه ادعا کوي چې د امریکا دفاع وزارت د سپینې ماڼۍ تر فشار لاندې دی څو په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته لږ پوځیان وساتي. ورځپاڼه بیا لیکي چې یو شمېر پوځي قوماندانان اندېښنه لري او وایي که زموږ د عسکرو شمېر لږ سي افغانستان باثباته کېدای نشي او له طالبانو او القاعده ساتل کېدای نشي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د عملیاتو د مشر تورن جنرال لارنس نیکلسن په وینا لیکي که چېرته په افغانستان کې یو څه امریکایي پوځیان تر 2014 کال وروسته ایسار شي هغوی به د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. بریج جنرال نیکلسن دا نه ده څرګنده کړې چې څومره امریکایي پوځیان د جګړو په اولو کرښو کې د هوا له لارې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کار دي او څومره نور له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په کار دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر په وینا لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې تر 2014 کال وروسته څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي چې لدی پریکړې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او د امریکا د دفاع وزارت نور چارواکي کولای شي چې په 2014 او 2014 کلونو کې څومره پوځیان له افغانستان وباسي. اوسمهال شپږ پیته زر امریکایي عسکر په افغانستان کې شته. ورسپانه بیا د یو شمېر جکپوریو امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې ولسمشر اوباما ته وړاندیز شوی دی چې تر 100 پورې عسکر په افغانستان کې وساتي. خوسپینه مانی ټینګار کوي چې د پوځانو شمیر باید لشوي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په باور یو شمیر پوځي چارواکي او سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې تر 10,000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي څو افغان ځواکونه وروزي او په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړي. افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر د دې پلوي کوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو حامد کرزی ټینګار کوي چې پر دغو پوځیانو به د افغانستان قانون تطبیقی شي. دا هغه خبره ده چې امریکا په عراق کې ونه منله او خپل پوځیان ویستل. وال سټریټ جرنال ریسپانس څرګندوي چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د سفر پر مهال له افغان او امریکایي قومندانانو سره پر همدې مسلې خبري وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په کار دي چې وي. همدغه مسله واشنگتن پوسټ ریسپانس هم څرګندلې ده او لیکي افغانستان ته د لیون پنیټا په تیرو څلورو کلونو کې اتم سفر دی. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د پنیتا خبري راخیستې دي چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختګونه شوي دي خو لا هم هلته ګواښونه په خپل ځای دي. د پنیتا په وینا په شته ګواښونو کې اداري فساد، کمزوري حکومتداري او په پاکستان کې د یاغیانو خوندي مرکزونه شامل دي. خو د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې پاکستان داسې ګامونه په روسیو کې اخیستې دي چې په خپله خاوره کې او په افغانستان کې د تروریستانو د ګواښونو مخه ورسره نیول کېدای شي.
د امریکایي پوځیانو عملیاتي قومندان وایي چې افغان پوځیان په یوازې توګه عملیات کولای سي او اوس هم اکثره عملیات د ناتو له ملاتړه پرته کوي. اسمت سروان جزئیات اوروي.
د امریکایي ځواکونو یو قومندان وایي چې د افغانستان په جګړه کې امریکایي پوځیانو مهم بدلون راوستی او اوس د جګړې لوی پیټی په خپل افغانانو په اوږو اخیستی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو د عملیاتي چارو قومندان تورن جنرال لارنس ډی نیکلسن وویل د دوی پوځیان په جګړه کې له افغان ځواکونو سره ډېره لږه مرسته کوي او نور افغانان د بهرنیو ځواکونو له ملاتړه پرته عملیات کوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور له مخې که پینټاګون هم د ولسمشر اوباما حکومت دغه سی خبره وکړي، کېدای شي سپینې ماڼۍ ته له افغانستانه د خپلو 16,000 پوځیانو د ژر ایستلو توجیه برابره کړي. خو د ورسپانې په وینا نورو امریکایي چارواکو په وروستیو کې د تورن جنرال نیکلسن د څرګندونو خلاف د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د نیمګړتیاو یادونې کړي دي. د پینټاګون له هغه راپور سره سم چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، د افغانستان د ملي اردو په درویش لواګانو کې یوازې یوه په یوازې توګه یا د افغانستان یا ناټو له هوایي او یا نور ملاتړه پرته عملیات کولی شي. نیکلسن سره لدی چې وای اوس افغان پوځیان د دوی لمرستې پرته په خپل د عملیاتو جوګه دي، دا خبره هم کوي چې امریکایي پوځیانو په خو د افغان ځواکونو د عملیاتي توان او ورچاو په باب ناسمې ادعاوې کړې دي. د د پوینا مقامات افغان پوځیان لویو عملیاتو ته تیار بولي، خو په دې شرط چې ناټو ورسره یو څه لوجستیکي او مالی ملاتړ وکړي. تورن جنرال نیکلسن د افغان ځواکونو د ورتیا په باب د نورو امریکایي قمندانانو د څرګندونو په ځواب کې وایي، موږ دوی یعنی افغان ځواکونه ناکامه وو، موږ غواړو چې د دوی ناکامي ووینو، غواړو چې دوی ناکامي احساس کړي، غواړو چې ناکامي وازموي، نه غواړو چې بریالي شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په دې موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. پنیتا چې ویل کیږي شاید دا د افغانستان د جګړې میدان ته د وروستۍ رسمي سفر وي، غواړي چې له قمندانانو سره د افغانستان د پوځي وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په باب خبرې وکړي او د هغو په نتیجه کې له 2014 وروسته په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو پوځیانو په باب ولسمشر باراک اوباما ته سپارښتنه وکړي.
تاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه ولای دغه ته دی او ماشین او فابریکا جوړ کی هم په پلاستیکونه ټول شي دا دی ښار فضا به صفاتی هم په پایپونه جوړ کی دی او پایپونه دي تر جوړ کی هم د شنو شایان ضروری شایان دي تر جوړ کی هم به دي ګټه هم به ښار صفاتی.
د ازادي رادیو دی اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه او په دغو سیمو کې واکمن قوانین د استعمار له دورې سره اړوند وبلل. اسمت سروان په دې باب نور معلومات اوروي.
د بخښنې نړیوالې موسسې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې د استعمار د زمانې قانون پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوالې موسسې چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې دې قانون په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو سرغړونو ته لار اواره کړې ده. په دې راپور کې چې عنوان یې دی د بیرحمۍ لاسونه، ویل شوي چې د قبایلي سیمو خلک د پاکستان د پوځ او د غراس طالبانو له لوري بیرول کیږي. د بخښنې د نړیوالې موسسې غړي او د راپور لیکوالي پولي ترسکاټ د راپور په اړه وویل، زموږ راپور په قبایلي سیمو او د افغانستان پولو ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دی. طالبان رندو حملو ته دوام ورکوي، دوی پر ملکیانو هم بریدونه کوي، هغه کسان وژني چې دښمنان یې ګڼي. پاکستاني چارواکي د دې پر ځای چې په دې سیمه کې د میشتو خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، د دې کاملا خلاف اقدامات کوي. ګولی ترسکاټ همدار از ویل، وسلوال ځواکونه په خپل د پخوانی او اوسنی استعمار د قوانینو پر وړاندې کې په زرګونو سړی او هلوکانی سي لیدا او سره سم اکثره کسان وهل شوي او ډیر کسان په توقيف کې وشل کیږي او جسدونه یو ونی یا کال وروسته په هغه ځای کې چې وروسته ځلیدل شوی وو پیدا کیږي. د دې زیاته کړه،
There are human rights safeguards on the Pakistan constitution, but the problem
دا وای د پاکستان په اساسي قانون کې د بشري حقوقو د ساتنې ویل شوی، خو ستونزې دا چې په قبایلي سیمو کې دا شی حذف کړی شوی دی. محکمه په قبایلي سیمو کې صلاحیت نه لري، خلکو ته ممکنه نه ده چې د ځان پر خلاف د تاوتریخوالو او ظلمونو پر خلاف شکایت وکړي. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د اساسي قانون پر ځای د اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرمونو مقرره نافذه ده چې پر اساس د دغو سیمو خلک محکمو ته مراجعه نشي کولی او د مرکزی حکومت سیاسي استازي په خپل خوښه سزا ټاکلی شي.
روسیا وی د لومړي ځل لپاره له سوریې څخه د خپلو زرګونو اتباعو د ایستلو پر پلان کار پیل کړی دی. دا مسله وروسته له هغې راپورته کیږي چې پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د لومړي ځل لپاره وویل ولسمشر بشار الاسد د سوریې کنټرول له لاسه ورکړی او شایي رژیم یې نسکور سي. مسکو د بشار الاسد د رژیم یو نږدې متحد ګڼل کیږي او په وروارې د دې رژیم ملاتړ کړی دی. اجمل اند او نور معلومات.
د روسیې پرونی د اعلان چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم احتمالي نسکورېدو په درشل کې بللی د نړیوالو رسنیو په یو لوی خبر بدل شو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګودانوف د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مسکو پر یو داسې پلان کار پیل کړی چې له سوریې څخه د روسیې زرګونه اتباع وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا په سوریه کې د مخالفو بریالیتوب د زرګونو خلکو د ژوند په بیه تمامیږي. مسکو وای له واک څخه د بشار الاسد ممکنه لري کېدل د روسیې لپاره ډیر اهمیت ځکه لري چې دا هیواد د اوږدې مودې لپاره د سوریې متحد او ملاتړی هیواد او په وار وارې غوښتي چې په سوریه کې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ شل میاشتنۍ شخړه د خبرو اترو له لارې هوار شي. د روسیې د لوړ پوړي چارواکي سرګندونې په داسې حال کې رامخته کیږي چې د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن هم ویلي چې د سوریې رژیم د نسکورېدو په درشل کې دی. د راسموسن په وینا دمشق د خپلو مخالفانو خلاف د فشار زیاتول پیل کړی دی. له دې فشارونو څخه راسموسن د سوریې د حکومت لخوا پر مخالفانو سکار ته د ورته توغندیو د کارونې یادونه وکړه. راسموسن وایي ځینې معلومات څرګندوي چې دا توغندي سکار ته ورته دي. دا ډول وسلې کارول په بشپړه توګه د سوریې د خلکو د ژوند د په پام کې نه نیولو څرګندونه کوي. دا یو بې باکانه اقدام دی او زه یې په کلکه غندم. تر دې مخکې هم امریکایي او ناټو چارواکو پر بشار الاسد پورې تړلي امنیتي ځواکونه تورن کړي و چې د سوریې په شمال کې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې د سکارت په توغندیو ویشتې دي، خو د سوریې چارواکو د سکارت توغندیو کارول رد کړي. د سوریې تلویزیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د یو چارواکي له خولې چې نوم یې وانخیستل شو وویل چې دا ټولې بې اساسه اوازې دي. د دې چارواکي په وینا دا ډول اوازو د خپرولو هدف دا دی چې د سوریې د حکومت په اړه یو منفي تصور وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مستفادی د پرتیکاو له سخه
تاسو دلته د فرشونو تولیدات خپل نندري ته هي کړته وای چې دا دلته په افغانستان کې تاسو خپل تولیدوي او کنه له بهر راوړي؟
نه، د ماټیریال سړي فرانس نه دغه یورپ ناراضي او موږ په خپل دلته ماشينري لرو عدل د خپل تیاری کې دا او د نه بعد بیا موږ د افغانستان مختلف ولایتو ته سپلای ورکول. تقریبا د یو نیم کال وشو چې موږ دلته په افغانستان کې دا تولیدو. د نه مخکې موږ په پاکستان کې نو التم دا کار کوو. بیا کوشش هم کوشي دا کار موږ په خپل وطن کې ولې نه کوشي یو مسلمان ته خیر ورسیږي ده او خپل د وطن ګټم ده زاد نه سم راي عدالت پیسې نه کم انویس او بل نشي رنه دا وطن بسو یا باندې نن
ته څو وي تاسو دی فرشت
ته کارپټ ویل کې او دنیا په مختلف واغه کې دا مطلب یوس کې دبي کې سعودي کې د مالکو کې دا ډیر یوس کې
فرق څه ده تر ترکیه او د نورو فشنو د دې زکات معمول دي د ترکیه
فرق نشته. ترکیه ځانته شي اغه ځانته مواد او دا سیده د مرکی دوبای کی رقم جوړې دل مونږ نه غو پشان جوړو.
اي ته سي بهر هم اوس صدروي کنه یو ځ افغانستان
نه ان شاء الله اوس مونږ کوشش دا کو شي. دل تلګ مشکلات شته د بجلی مشکلات دي شي بجلی په مونږ په سم نه راسي کنه نو هغه د لاسه ماشين سلوریس غنټې نه سچلاوه 12 غنټې مونږ چلو دا هغه لاسه کوم ته د سي برق مرکی لا شي مونږ د ماشينان سلوریس غنټې چلو نو هغه لپاره بیا مونږ خپل پلانټ هم کې خوده شو اپلان دا د شي کارپټ شي دا زرو شوي نو مونګه سپلای بنور تیز سی نو ان شاء الله بیا مونږ کوی شو چې افغانستان نن په نورو مالکو به سیمه غرسوي شو.
دا خو په متر خرڅیږي متر په سودا
دا متر دیګي یو دا هیوی کوالټي مونږ جوړ کړ ان شاء الله تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې کوالټي نه راغلی. دا متر د په 2000 روپے او دا غدي دا دیګي یو دیتا ان جی وای ویل کیږي دا 500 روپے دا
دی ورځ 100 متر تولید وای تاسو
تقریبا یو رول چې وی 25 متر راځي اوسو یخ د کنه په یخ کم وشيږي 25 رول ډیر سی یخ دی ته یخ لاس مونږ نشو کولای شي پلان کله مونږ راوړو نو بیا ان شاء الله په غټه داد باندې مونږ مال باسه شو. دلته خلک پیسې لري خو دا انویسټ د ریکن لري شي دا پیسې زب کم شي کې ولا ګومه نو حکومت ته پکار ده چې انډیا نه د جرمنی نه د جاپان نه د چاینا نه هغه شی دلته راوړي ماشینه دي دلته راوړي دا غي اگزیبیشن دی ولګوي او خلک دی ګوري خلک دی پوک شي را دا ماشین دی دا ماشین نن سبا خو چې مونږ ګورو بس خلک په بلډینګو کې او په بنگلو کې پیسې لګي او د تخیل نه د صنعت ته ماشینري خکار نشته. دما په نظر باندې په دنیا کې د خکار نشته تجارت نشته یو شی خپل جوړوي او بیا
مارکیٹ ته سپلای کوي دا ډیره غټه خبره ده او دې کې د خلکو هم مطلب کار جوړی دي ثواب هم ده او د وطن ګټه هم ده او منافع هم ده.